السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د دغه سازمان د جنوبي اسیا څانګې د دوشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي، اکثره هغه افغانان چې د طالبانو د حکومت له ویرې پاکستان ته تللي، هلته ځورول کېږي، نیول کېږي او افغانستان ته بیول کېږي. د بخښنې نړیوال سازمان په دې برخه کې پر نړیوالو هم نیوکه کړې او ویلي دي چې دې ستونزې ته یې پام نه دی کړی. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا ازادي راډیو ته وویل چې تر پرون دوشنبې ماښام پورې هم د افغان کډوالو د نیولو لړۍ روانه وه. د دغې شورا په وینا یوازې د تېرې یکشنبې په ورځ پاکستاني پولیسو اسلام آباد او راولپنډۍ کې شاوخوا 800 کډوال ونیول چې سم نیمایي وروسته له هغې خوشې شول چې معلومه شوه د اوسېدو قانوني اسناد لري. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو وزارت په کابل کې د سیروم د تولید د یوې فابریکې د پرانیستو خبر ورکړی دی. د دغه وزارت د اعلامیې له مخې دغه فابریکا د 25 میلیونه ډالرو په لګښت جوړه شوې چې په ورځني ډول د بیلابیلو طبي سیرومونو د 110,000 کڅوړو د تولید ظرفیت لري او څه باندې 0 تنو ته پکې د کار زمینه برابره شوې. افغانستان د خپلې اړتیا وړ ډېر درمل له بهره واردوي او خلک شکایت کوي چې یو شمېر دغه درمل په ځانګړي ډول له ګاونډیو هیوادونو څخه واردېږي چې کیفیت یې ښه نه وي. د دغې فابریکې د تولیدونکو توکو د کیفیت په اړه تر اوسه معلومات نه دي ورکړل شوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن ماسپښین یوه بجه په هند کې د نړیوال جام په درشل کې په خپله دویمه تمریناتي لوبه کې د سریلانکا له لوبډلې سره مخامخ شي. د افغانستان او جنوبي افریقا لومړنۍ تمریناتي لوبه د باران له امله لغوه شوې وه. د افغانستان د لوبډلې مرستیال روزونکي رئیس احمدزی د نننۍ لوبې د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته ویل
دا تمریناتی میچونه یې دې لپاره چې دا دنیا هر ځای نه چې لوړل راځي دلته دوی خپل من کې سره لوبي کوي، دغه میدانونو سره، دغه په هوا سره، دغه سره دی بلتیا په اساس باندې.
رئیس احمد زیات کړ افغان لوبډله چمتو ده چې د نړیوال جام سیالیو کې د تیر پرتلخه وځلېږي. اخوا د افغانستان کرکټ بورډ د نړیوال جام په درشل کې د افغان لوبډلې لپاره یو لارښود روزونکی هم ټاکلی دی. د کرکټ بورډ د بیان په اساس د هند کرکټ ملي لوبډلې پخوانی کپتان اجای جدیجا په نړیوال جام سیالیو کې د افغان لوبغاړو د مینیټوریال ارخود په صفت ګمارل شوی. د کرکټ نړیوال جام به د اکتوبر په 15 نیټه د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ له لوبې سره پیل شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د نړیوال جام په سیالیو کې خپل لومړی لوبه د اکتوبر په 1 د بنگلاديش په وړاندې ترسره کوي. د سپورت له ډګره په برخه بل خبر کې اوري چې د عربستان د الاتحاد او د ایران د سپاهان لوبډلې ترمنځ پرون ناوخته د فوټبال لوبه لغوه شوه. که څه هم رسمن د دې کار علت نه دی په ډاګه شوی خو راپورونه وایي چې الاتحاد ټیم دا لوبه د اصفهان په سټیډیوم کې د قاسم سلیمانی د مجسمې د موجودیت په خاطر لغوه کړې ده. د آزاد اروپا فردا څنګه لیکلي، الاتحاد ټیم دا کار د فوټبال لوبې سیاسي ګټه اخیستنه یاده کړې ده. قاسم سلیمانی چې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ډلې مشر وو، په 1990 کال کې د عراق په پلازمینه بغداد کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. د الاتحاد په ټیم کې د فوټبال نړۍ مخکښ لوبغاړی نیمار هم لوبیږي او هغه هم ایران ته تللی. که چېرته له فوټبال د سیاسي ګټې اخیستنې تور ثابته شي، الاتحاد ټیم به درې امتیازه وګټي، خو برعکس ایرانۍ لوبډله به مالي جریمه شي او ښایي له څو لوبو محرومه شي. او د سلواکیا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ وویل چې دوی د روسیې د سفارت یو استازی احضار کړی چې د سلواکیا په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې د روسیې د نه منلو وړ لاسوهنې په اړه اعتراض ورته وکړي. د روسیې د بهرنیو استخباراتو مشر سرګی نارشکین په یو بیان کې چې د انتخاباتو په درشل کې خپور شوی و ویلي چې امریکا به د انتخاباتو په پایلو کې لاسوهنه وکړي. خو د سلواکیا د بهرنیو چارو وزارت دا اعلان په ټاکنو کې د لاسوهنې په هدف د گمراه کوونکو اطلاعاتو قصدي خپراوی بللی او غندلی دی. د سلواکیا پخوانی صدر اعظم رابرت فیکو چې له اوکراین سره یې د پوځي مرستو د بندولو ژمنه کړې وه، د شنبې په ورځ یو وار بیا ټاکنې ګټلي او واک ته رسېدلی دی. دا وو خبرونه. وړاندې خپرونه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. ای ایران کې میشت افغان کډوال وایي ورستوي کې ورسره د زور زیاتی او ناوړه چلند پیښې ډېرې شوې.
حساسیتونه د افغان کډوالو سره زیات شوی دي. د کډوالۍ د اسناد رانیولې په کاري ساحه کې مازلې د دوی د معاوضې په وخت نه ورکړه او په کومه اجورت ریکار اخیستل کیږي.
بلخوا بل گاونډي پاکستان کې پرون هم د کډوالو د نیولو لړۍ روانه وه. په کیف کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه تر سره شوه. د اوکراین ولسمشر ورته وویل
زه ډاډه یم چې اوکراین او ټوله آزاده نړۍ د دې مقابلې د ګټلو توان لري. څومره چې قوي او کلک ګامونه پورته شي په هماغه اندازه به دا جګړه په چټکۍ پای ته ورسیږي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام په درشل کې نن له سریلانکا سره تمریناتي لوبه کوي. د افغان لوبډلې مرستیال روزونکی مو غږولی.
دغه تیر یو کال موږ ډېر نړیوالې لوبې ترسره کړې. غټ غټ پیاوړو ټیمونو سره نن شله پوره آمدګي ورته لرو. لوبغاړي پوره آمده او چمتو دي.
نور راپورونه هم درته لرو. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام له یاده مه باسئ.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغ لید د طاهر روخان سلامونه هم ومني چې په تخنیکی برخه کې را سره همکاري کوي. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. ایرانی چارواکو او رسنیو د افغان کډوالو په وړاندې خپل دریځ لا پسې سخت کړی دی. د راپورونو له مخې د ایران د پارلمان ځینو غړو په حکومت نیوکه کړې چې د افغان کډوالو د راتګ مخې نه ده نیولې او اوس د دوی د ادعا له مخې د ایران په ګڼو ښارونو کې د افغانانو پراخ حضور هلته خلک اندېښمن کړي. په ایران کې یو شمېر میشت افغانان وایي چې په دې وروستیو کې د خلکو چلند ورسره سوړ شوی. ایراني چارواکي ادعا کوي چې دا مهال شاوخوا 5 میلیونه افغانان هلته میشت دي. تفصیل له صفی الله سانیکسی.
نوراغا رحمانی له 2 کلونو راهیسې ایران کې اوسیږي. هلته په یو رستورانت کې کار کوي خو وایي د کار څښتنې مزد په ټاکلي وخت نه ورکوي او زور زیاتی ورسره کوي. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
مونږ هم دلته کار کوو په خدای مجبوري لپاره راغلی یو. انا زمونږ نه خوښېږي چې زفت پته نه لرې اوسېږو. دلته هم کار کوو وایي چې غیر قانوني راغلی همدې خاطر پیسې هم نه راکوي. سره وخت زور هم وایي همدې خبره ده دوی نه قانوني نه دي راغلی ورسره زور وایي. مونږ هم هېڅ ورته ویلی نه شو. همدې خاطر دا کارونه مونږ سره کوي چې خپل وطن وایي
رحمانی چلو لوګر ایران ته تللی وایي د وروستیو کې له افغان کډوالو او کارګرو سره د یو شمېر ایرانیانو چلند سوړ شوی دی. تر دې مخکې هم په ایران کې له افغان کارګرو سره د ځینو ایرانیانو د بد چلند او هغوی ته په وخت د مزد د نه ورکولو شکایتونه شوي. تهران کې یو بل افغان کډوال رئیس خان غرانی وایي په دې وروستیو کې ایرانیان له افغان کډوالو سره ښه نه چلیږي.
حساسیتونه د افغان کډوالو سره زیات شوي دي. د کډوالۍ د اسناد رانیولې په کاري ساحه کې مازلې د دوی د معاوضې په وخت نه ورکړه او که ورکړه هم وي د نورو کارګرو په کومه اجورت ریکار اخیستل کیږي. دا او دې ته ورته نورې ستونزې په هر صورت اوس لویه مسله د تازه راغلو کډوالو د ماشومانو د زده کړو اړوند چې تر یو بریده دا ستونزه شته.
د آزاد اروپا فردا راډیو چې د ایران اړوند مسایل تعقیبوي په یو راپور کې لیکلي په دې وروستیو کې د ایران دولتي رسنیو او سیاستوالو د افغان کډوالو پر ضد څرګندونې زیاتې کړي. په راپور کې د افغان کډوالو په تړاو د ایران د پارلمان د یو غړي محمد تقی ناقد علي وروستیو توندو خبرو ته اشاره شوې چې ویلي دي په اکثرو ښارونو کې خلک د کډوالو له پراخ حضور شکایت کوي او ورسره ټولنیز امنیت ګډوډ شوی. ناقد علي نیوکه کړې چې حکومت د کډوالو د راتګ د مخنیوي لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. یو بل ایراني سیاستوال او پخواني ډیپلومات محمود حسین بن اسدی هم ایران ته د افغانانو د زیاتې کډوالۍ په اړه نیوکه کړې او د افغانانو حضور یې پارونکی بللی. د فردا راډیو د معلوماتو په اساس په دې وروستیو کې د ایران د پوځ یا سپه اړوند او نورو دولتي ورځپاڼو خبري پاڼو د افغان کډوالو په خلاف ګڼې لیکنې او مقالې خپرې کړې. دا وروسته له هغه چې د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی تیرونی چهارشنبه خبري اعلانو ته وویل د یوې جوړې کړنلارې له مخې د ایران هغه افغان کډوال ایستل کیږي چې قانوني اسناد نه لري. هغه ادعا وکړه چې تر 5 میلیونه افغان کډوال له اسنادو پرته په ایران کې اوسیږي. په ایران کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر د ارقامو په اساس اټکل کیږي چې په افغانستان کې 2020 کال له سیاسي تحول وروسته لږ تر لږه 1 میلیون افغانان ایران ته اوښتي. د ایران د حکومت د سرشمیرنې په اساس چې په 2020 کال کې وشوه 2 میلیونه 6 لکه افغانان هلته راجستر شوي. 5 لکه افغانانو په دې احصایه کې ګډون نه دی کړی.
په ایران کې مو د افغان کډوالو د ستونزو په اړه واورېدل. په همدې ستونزه کې پاتې کیږو، خو بل ګاونډي هیواد پاکستان کې افغان کډوال ځورول کیږي او نیول کیږي. دغلته د کډوالو یوې شورا ازادي راډیو ته وویل چې پرون دوشنبه هم په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ روانه وه. تفصیل له همایون هیواد اورو.
په پاکستان کې د پولیسو لخوا د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د نیولو او ځورولو د لړۍ دوام. په اسلام آباد کې د میشتو افغان کډوالو شورا وایي چې یوازې د یک شنبې په ورځ د پاکستاني پولیسو په عملیاتو کې د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې 800 افغان پناه غوښتونکي نیول شوي دي. د دې شورا مشر میر احمد روفی ازادي راډیو ته وویل
سره له دې چې په ټول پاکستان کې له قانوني اسنادو پرته د کډوالو د نیولو لړۍ روانه ده، خو په یو ورځ کې د اسلام آباد ښار په څنډو کې 800 کسان نیولې دي چې له دې ډلې 400 کسانو یې چې قانوني اسناد درلودل خوشي کړي او 25 نور چې اسناد یې تر پروسس لاندې دي او پاتې نور شاید بیرته له کرښې واړوي.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا د اماډیکو مشر عبدالبصیر وایي چې دغه کسان د اسلام آباد په ترنول، سبزی منډۍ، باریکاب او ځینو نورو سیمو کې نیول شوي دي. په اسلام آباد کې میشتو ځینو افغان پناه غوښتونکو ازادي راډیو ته وویل چې د دوشنبه په ورځ هم د دې ښار په بیلابیلو سیمو کې د پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو لړۍ دوام درلود. د دې پناه غوښتونکو له ډلې یو تن چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي د تره زوی هم د پاکستاني پولیسو له لورې نیول شوی.
خپل سترګو وینم چې موټرونه ډکوي او له ځان سره یې وړي، که کارتونه ولري یا نه ټول نیسي. زما تره او اولادونه یې کارتونه درلودل، خو پرون یې هغوی هم ونیول. وضعیت ډیر خراب دی.
په پاکستان کې د افغان پناه غوښتونکو د نیولو لړۍ یوازې تر اسلام آباد محدوده نه ده. د پاکستان په سند ایالت کې د افغان زندانیانو مدافع وکیل منزه کاکړ د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د کراچۍ په زندانونو کې شاوخوا 600 افغانان بندیان دي او د نورو د نیولو لړۍ هم روانه ده.
په اسلام آباد کې کوم زموږ ملګري وکیلان دي، هغوی هم دغه شمېره ښیي چې تر 800 پورې هلته نیول شوي دي. همدارنګ په کراچۍ کې هم د 9 سپتمبر څخه تر اوسه پورې یو زر شاوخوا کسان چې دي دا نیول شوي دي. په دې کې چې دي تر 350 پورې چې دي هغه دلته خلاص شوي دي. همدارنګ د نیمو په قضیو باندې دلته په عدالتونو کې اوس هم کار لګیا دی، ځکه چې هغه هم اکثریت پکې کارتونه لري. کراچی کې نیول چې دي هغه تر اوسه یا دوامدار دي، بند شوي نه دي د افغانانو نیول.
خپل پاکستانی پولیسو هم په پاکستان کې د ناقانونه کډوالو د نیولو خبر ورکړی. د پولیسو په اعلامیه کې ویل شوی چې په پاکستان کې د اوسېدو لپاره د قوانینو رعایت اړین دی او له غیر قانوني کډوالو سره مرسته کول جرم ګڼل کیږي. په اعلامیه کې د پاکستان له اتباعو غوښتل شوی چې د هغو کسانو په اړه پولیسو ته خبر ورکړي چې له قانوني اسنادو پرته د دوی په سیمه کې اوسېږي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې ځینې افغان پناه غوښتونکي هم ادعا کوي د دوی خپلوان چې قانوني اسناد نه لري د کورونو د څښتنانو لخوا ځواب ورکړل شوی. تر دې مخکې د پاکستان د موقت حکومت صدر اعظم انورالحق کاکړ له یو خصوصي پاکستاني تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې د حکومت په د غیر قانوني کډوالو د نیولو لپاره اقدامات پیل کړي. که څه هم په پاکستان کې د اوسېدونکو افغانانو کره شمېره نه ده معلومه، خو تر دې مخکې ځینو پاکستاني رسنیو د خپلو سرچینو د معلوماتو پر بنسټ ویلي وو چې پاکستان په پلان کې لري چې تر 1 میلیون ډېر افغان پناه غوښتونکي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له دې هېواد څخه وباسي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی. د بدخشان د سرحدي ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د مواصلاتي پلونو او سیمه ییزو بازارونو پرانستو له امله ورته اسانتیاوې برابرې شوي. دوی وایي چې دغه بازارونه او پلونه تیرو دریو کلونو کې تړلي وو. دا چې ولې، تفصیل له اجمل آریان اورو.
د بدخشان د سرحدي ولسوالیو وستونکو د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د مواصلاتي پلونو او بازارونو د پرانستلو له امله خوښي څرګندوي. دغه مواصلاتي پلونه او سرحدي بازارونه د بدخشان په اشکاشم، نسای، مایمای، شغنان او خواهان ولسوالیو کې موقعیت لري. د پورته یاد شو ولسوالیو او تاجکستان ترمنځ د آمو سیند بهیږي. د بدخشان د شکاشم ولسوالۍ یو دکاندار ماشق الله د سرحدي بازارونو د پرانیستلو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
واقعا خوشحاله هستیم به خاطر از اینکه مواد غذایی از جا به
موږ ډیر خوشحاله یو چې دغه مواصلاتي پلونه پرانیستل سول. اوس موږ کولای سو خپل سیمه ییز تولیدات د بازار ته وړاندې کړو او د ژوند د اړتیا توکي هم له دې بازارونو څخه راونیسو.
د یاد ولایت د میمی ولسوالۍ یو اوسیدونکی میرالله وایي دغه سرحدي بازارونه په اونۍ کې یو ځل پرانیستل کیږي او د پولې د دواړو غاړو اوسیدونکي د خپل د ژوند اړتیاوې له همدې بازارونو رانیسي.
ځینې درګذشۍ راها هم باثبت مضبوط ال راها هم باز شدن.
له ډېرې مودې راهیسې سرحدي پلونه د خلکو پر مخ تړلي وو. موږ له سختو ستونزو سره مخ وو. خوښ یو چې سیمه ییز بازارونه بیرته پرانیستل سول. دلته اوس موږ خپل تجارتي راکړې ورکړې ترسره کولی سو. په ټوله کې زموږ لپاره سهولیت رامنځته سوی دی.
دوی وایي د سرحدي ولسوالۍ او فیض آباد ښار ترمنځ 8 ساعته مزل دی او پر دې سربیره د ژمي په موسم کې د اورښتونو له امله د سرحدي ولسوالۍ او د ولایت مرکز ترمنځ مواصلاتي لار تړل کیږي او بیا خلک له سرحدي بازارونو د خپل د ژوند اړتیاوې پوره کوي. د بدخشان د شغنان ولسوالۍ یو اوسیدونکی محمد الله وایي:
د سرحدي بازارونو په پرانیستلو سره د خوراکي توکو نرخونه راټیټ شوي دي. پخوا یوه ډبه غوړي په 2500 افغانۍ وو، خو اوس د یوه ډبه غوړیو نرخ 1500 افغانیو ته راټیټ شوی دی. موږ ډېر خوشحاله یو چې سرحد زموږ پر مخ خلاص سو.
د نوموړي ولایت د نسای ولسوالۍ یو اوسیدونکی عزیز احمد هم ورته خبره کوي:
مرز باز شده دیگه، کاروبار مردم هم برابر شدن.
د سرحدي بازارونو په پرانیستلو سره په سیمه کې سوداګریز فعالیتونه پیل شوي دي او له امله یې د سیمې وزګار خلکو ته هم د کار او روزګار زمینه برابره سوې ده.
د بدخشان د شکاشم ولسوال مولوي حیات الله حمیدي د سرحدي بازارونو د احمد پړه ازادۍ روډه ته وویل:
هر چا کې یک بازار ایجاد شود، مارکیټ ایجاد شود، اونجا
په بدخشان ولایت کې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د مواصلاتي پلونو او بازارونو پرانیستلو له امله اوس د پولې دواړو غاړو ته میشت قومونه کولی سي چې له یو بل سره وګوري او خپل سوداګریز او اقتصادي فعالیتونه هم مخته یوسي.
د معلوماتو له مخې په 2020 کال کې د کووډ-19 ناروغۍ په خپرېدو سره دغه مواصلاتي پلونه د پولې د دواړو خواوو اوسیدونکو پر مخ تړل شوي وو او د سرحدي سیمو خلک یې له ګڼو ننګونو سره مخ کړي وو. خو کابو یو میاشت مخکې په بدخشان ولایت کې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ مواصلاتي پلونه او سیمه ییز بازارونه بیرته پرانیستل شول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی ویلي چې د روسیې د یرغلګرو ځواکونو په وړاندې د کیف بریا د اروپایي ټولنې په همکارۍ پورې اړه لري. نوموړي دغه څرګندونې پرون په کیف کې د اروپایي ټولنې یوې غونډې ته کړې. تفصیل په دې راپور کې.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی د دوشمې پر ورځ په کیف کې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته په وینا کې د جګړې پر مهال د اوکراین د دفاعي ملاتړ پر اهمیت ټینګار وکړ. هغه وویل د روسیې په وړاندې بریا د اروپا په همکارۍ تړلې ده. زه ډاډه یم چې اوکراین او ټوله آزاد نړۍ د دې مقابلې د ګټلو توان لري، خو زموږ بریا مستقیما له تاسو سره زموږ په همکارۍ پورې اړه لري. څومره چې قوي او کلک ګامونه پورته شي، په هماغه اندازه به دا جګړه په چټکۍ پای ته ورسیږي. زموږ د ځمکنۍ بشپړتیا په بیا احیا او په ټوله اروپا کې د سولې لپاره د باور وړ تضمینونو سره به دا جګړه پای ته ورسیږي. ښاغلی زلنسکي زیاته کړه، اروپایي ټولنه باید په اوکراین کې د دفاعي ملاتړ او د خلکو د ژوند د خوندیتوب په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. هغه ویل کیف ډیر هوایی دافع سیستمونو ته اړتیا لري او د پاتریوت څو دستګاوې کولای شي د اوکراین په جنوب کې وضعیت بدل او د روسیې بریدونه له ناکامۍ سره مخ کړي. د اوکراین ولسمشر له دغه هیواد سره د پیوستون د څرګندولو په هدف جوړې شوې غونډې ته وویل پر روسیې د بندیزونو فشار کافي نه دی او باید روسیه له داسې بندیزونو سره مخ شي چې سرغړونې ونه کړای شي او د دې وړتیا ونه لري چې پوځي تولیدات زیات کړي. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بوریل له اوکراین سره د مرستو د دوام ډاډ ورکړ. هغه په کیف کې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه تاریخي وبلله او ټینګار یې وکړ چې اوکراین د دې ټولنې د 28 غړو هیوادونو په منځ کې ځای لري. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمتری کولیبا په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب لپاره د دغه هیواد پر لیوالتیا په ټینګار سره وویل د دغه اتحادیې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو دا غونډه د دغه بلاک په راتلونکو سرحدونو کې جوړه شوې ده. که څه هم پر اوکراین د روسیې له یرغل څو میاشتې وروسته اروپایي ټولنې د تیر کال په جون میاشت کې دغه هیواد ته د یو کاندید غړیتوب حیثیت ورکړ، خو په دې اتحادیه کې د اوکراین د غړیتوب لپاره خبرې څو کاله وخت نیسي. په ورته وخت کې د اروپایي ټولنې ځینې غړي هیوادونه لکه هنګري په اروپایي ټولنه کې د اوکراین د شاملېدو مخالف دي. د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان د روسیې له ولسمشر سره نږدې اړیکې لري او له کیف سره د پوځي مرستو او له اروپایي ټولنې سره د دغه هیواد یو ځای کېدو مخالف دی. د هنګري او پولند د بهرنیو چارو وزیران د دوشنبې په ورځ په کیف کې غونډې ته نه وو راغلي او دغو دواړو هیوادو خپل ټیټ رتبه پلاوي دغې غونډې ته استولي وو. که څه هم پولند د اوکراین سره ګرمې اړیکې لري، خو دا اړیکې اوس اوکراین د غلو د صادراتو پر سر د شخړو له امله خړپړی شوي. اخو د سلوواکیا ټاکنې هم داسې یو سیاستوال ګټلي چې له اوکراین سره د پوځي مرستو مخالف دی او ادعا کیږي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین خواخوږی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ټولګه کې ستاسو پیغامونه هم شته. د کندهار د انارو د حاصلاتو د ښه کیفیت او ښه حاصل زیری هم درته لرو، خو اوس راځو دې ته چې نن د افغانستان او د سریلانکا ټیمونه تمریناتي کرکټ لوبه کوي. د دې لوبې اهمیت څه دی؟ سلطان محمد سرور د کرکټ مرستیال روزونکی رئیس احمد زای پوښتلی.
مازی صاحب، لومړی پوښتنه دا ده چې دغه لوبه تمریناتي خوده خو څومره مهمه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مهمې خو په دې معنا باندې دي چې دغه جام جهاني د تیاری لپاره دي. تمریناتي میچونه ایښې دي دپاره چې دغه دنیا هر ځای نه چې لوبډلې راځي دلته دوی خپل منځ کې سره لوبې وکړي، دغه میدانونو سره، دغه په هوا سره، دغه سره د بلتیا په اساس باندې. بدبختانه چې موږ لومړی لوبه له سویلي افریقا سره چې وغه دی باران له وجې نه تر سره نشوله، او بیا تر هغې وروسته موږ دی ګواټي ښار ته دلته موږ راغلو چې د سریلانکا هیواد سره لوبه ترسره کیږي.
څه فکر کوئ چې د سریلانکا ټیم څه ډول سیال دی؟ قوي دی، متوسط دی، څنګه دی؟
ټولې لوبډلې دلته پیاوړي لوبډلې دي. دلته یوه لوبډله به هم اسانه نه وي، په خاصه توګه باندې آسیایي هیوادونه چې په دغو میدانونو په پیچونو باندې ډېر بلد دي. نو څومره لوبډلې چې په دغه جام جهاني کې برخه اخلي ټولې په زړه پورې لوبې دي، او نما پان باندې هر هغه ټیم چې دوی پوره له زړهورتیا نه کار واخلي او زړهورتیا سره په څنګ څنګ کې دوی له ښه پلانینګ نه کار واخلي، نو مطمئنه مې چې هغه لوبډله به ګټي.
لوبې ته مو څومره آمادګي نیولې؟
خوشبختانه چې موږ لوبډلې هم پوره تیاری ورته کړې ده. دغه جام جهاني لپاره دغه تیر یو کال موږ ډېر نړیوالې لوبې ته سره کړې، غټ غټ پیاوړو ټیمونو سره. ان شاء الله پوره آمادګي ورته لرو، لوبغاړي پوره آماده او چمتو دي. نور کوشش وکړو چې بهترین کرکټ دلته په دغه جام جهاني کې د تیرو دو جام جهاني په نسبت باندې یو ښه کرکټ ترسره کړو.
د کرکټ کلوب ډلې مرستیال روزونکی رئیس احمد زای و. اوس هم د راپورونو په برخه کې وروستی راپور اخلو. هغه دا چې په کندهار کې د انارو حاصلات سږ کال ښه دي.
بصیر احمد د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې له خپل باغ څخه ترلاسه شوې یوه برخه انار په کرېټونو کې بستهبندي کوي، او پاته نور چې چاودلي دي په پلاستیکي کڅوړو کې اچوي. بصیر احمد په کرېټونو کې بسته شوي انار چې لومړۍ درجه بلل کېږي پاکستان ته صادروي، او په پلاستیکي خلطو کې ایښودل شوي انار چې زیاته برخه د خوراک نه ده د اناردانو لپاره په کندهار ښار کې پلوري. هغه وایي سږکال یې د انارو ډېره برخه په ونو کې چاودلي، او هم یې د شپېتې په نوم نباتي مرض کړي.
مشکل یې دا دی چې دوی پوس غټوي چوي د شپې هوا خو نه کده، د ورځې ګرمي ده، پر بوختي ده. دوهم یې دا دی پوس شوته نیولې دي، ګوره ګوره شوته ده، رنګ وایي نه دا شوته ده. هغه دې ژوندون کې دا پوس کلک دی چې دې ژوندون کې دا نه غټوي هغه دغه رک. مګر موږ مشکلات په دې کې لرو وروره چې موږ زراعت نه لرو، زراعت دې نه لرو چې موږ د شوچي او د مچو د دې مخنیوي وکړو.
د اسمت الله په نوم د انارو یو بل باغ لرونکي ازادي راډیو ته وویل چې د وچکالۍ او غیر منظمی هوا له عمله د انارو د باغونو حاصلات زیانمن سوي دي.
انار خو نه شش کاله شوتا کړه ده چاوت کی پروش کال چې به و مچ دلو دي شش کاله ده چاو سپازای خلک بزګران د وبو کمشت یو بن ساوای یو رقم بل کم یک په ګرمۍ کې سو غاښ د بزګران څه تجس بل نو شش کاله وبو سکه دي دا هم دا شوتا لري تو تور دا خړه شوتا دا پوس نه سيزنی قټوي بار و چوي موږ بار بیا مجبور یې پر نار دانه ولا بن جارزان او فلورو اکثره موږ نار دانه کو تو ګرداش شش
د انارو هغه برخه چې چاودلې وي او بهر ته د صادراتو او یا انتقال وړ نه وي د کندهار ښار په مختلفو ناحیو کې لوی میدانونه ورته جوړ سوي او سلګونه کسان ورڅخه اناردانې باسي او چوي یې. حسن شاو داود وایي چمتو سوي اناردانه پاکستان او هند ته صادرېږي خو سږ کال یې بیه ټیټه ده.
کڅوڼه په اچا افغانۍ په نوي افغانۍ په شپېته بس موشت پنجه ارزانی بس اگر کچونه موش رو دلتا بیا موش داغس چین پکش که تورتا گوره داخل آوز دانر دانی جی بیا چی موش کارتن دا که و اگر شش دانا بیا کارتن که و مرکیر چه است و نور نو داغ دا کلی و دا وطن کشنیان را خیجی بلا رو را کریت پلا ساغانی ور که و را دانی که یه
دو ساو پینزه جش زیرانیس مال دا خو موشت تاوان که خوی واکسونه پا چاو پا پینزه و په 15 افغانۍ ما خپل رانیوي نو دا کارګر چې مصرف یې کې از موږ خواري ته نخبره شي نه پاتېږي.
په عین وخت کې د کندهار د کرن ریاست مسؤلین وایي په دغه ولایت کې پر 15,000 هکتار ځمکه د انارو باغونه شته چې 270,000 ټنه حاصل به وکړي او د تیر کال په پرتله به 10% زیات وي. د کرن ریاست بیان نګیالی سمون وایي دوی د کروندګرو او بڼوالو سره د نباتي امراضو د مخنیوي په برخه کې لازمي همکاري کړي.
کندهار کې په 15,000 هکتار ځمکه باندې سږ کال انار کرل شوي دي چې کلنی حاصل یې 2,83,541 ټنه ته رسېږي. د تېر کال په نسبت ویلی سم د حاصلاتو د انار په حاصلاتو کې 10% زیاتوالی راغلی دی. هغه بزګران چې ستونزې ولري د انارو په برخه کې نور د عرض زراعتي یا د میوې په برخه کې د زراعت ریاست په ټولو ولسوالیو کې د زراعت مدیران لري دوی ته سالمې مشورې ورکوي او د دا تر څنګ که موږ کمې دواوې موږ سره موجودې د امراضو هغه دواوې موږ د بزګرانو سره شریکې کړي دي او دوی ته په دا برخه کې سالمې مشورې ورکړي دي.
د کندهار د انارو صادرات د پخېدو سره سم د لمریز کال د تلې یا میزان په میاشت کې پیلېږي. د دغه ولایت د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقي بنا وایي هر ورځ شاوخوا 50 موټر انار له کندهاره پاکستان ته صادرېږي چې په تېره یوه اونۍ کې اندازه 15,000 ټنه او ارزښت یې $1,000,000 ته رسېږي.
هر ورځ لس شل جیش څلوېښت الا 50 موټر د پاکستان ته صادرېږي او دا انار تر اوسه پورې د نورو بهرنیو هېوادو د صادراتو لپاره وړ نه دی. زموږ انار انشاءالله چې د میزان یخې ووي نو بیا موږ هغه رنګ راوړي او هغه بسته انار چې موږ یې چوبیا انار بولو نورو بهرنیو هېوادو ته هم انشاءالله موږ صادرات لرو چې هندوستان دی، دوبۍ دی، د جمهوریتو ته ځي او حتی د جرمني او د امریکا پورې لا هم ځي.
د کندهار انار تر ډیره پاکستان او له هغه ځای هند ته صادرېږي. سوداګر او باغلرونکي وایي پاکستان هر کال د تازه میوې په ځانګړي ډول انارو او انګورو د حاصلاتو پر مهال د سپین بولدک چمن دروازه د بیلابیلو دلایلو له امله تړي چې دوی ته میلیونونه ډالر زیان اوړي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته شیخ زاهد ایم له هلمند نوزاد څخه. زما له نظره د یو انسان د فاره که هغه نارینه وي که ښځینه وي تعلیم ضروری دی. هغه د سنه تر کچې پورې شي، هغه مثلا انجینري انتخاب وي، ساینس وي، طب وي، خو چې سند ودري په هر بخش کې چې هر کسب کې چې د سنه تر کچې پورې د کامیابۍ تر کچې پورې د زنانه او مردانه دپاره تعلیم لومړۍ درجه کې. دوهم بیا د نارینه او زنانه ترمنځ واده ازدواج دا به د دوی په خوښه او د دوی په مینه په محبت سره وسي. نو وروسته به د دوی ژوند بیا کورنۍ بې خوشحاله وي، ژوند بې خوشحاله وي، ناخوالې به نه وي. چې په دې کې بیا د یوه ناخواله دا ده چې تعدد د ښځو به نه راځي چې مېړه بیا خاوند بیا د ښځو تعداد نه ډېر وي خو دا ښځه د خپل په خوښه کړي. دریم چې دی مثلا هغه کنترول د اولادو دی. څوک باید کنترول د اولادو ولري هغه ټولنه به وسا مثلا په 15 کالو کې یو اولاد دوه اولاده پر درې اولاده او اولاده باندې کورنۍ خپل کنټرول وساتي، بس دغه دوه درې اولاده د اکتفا په وکړي، د هغو نه پکه به برولی شي، لباس و جامه به ور برابرولی شي، تعلیم به پکولی شي، چې دا نو بیا د کورنۍ د نیکمرغۍ سبب او داسې د یو دولت د نیکمرغۍ بنسټ او تادی کېدلی شي. مین الله توفیق.
سلام، زه حبیب رحمان زواکی ما دا محل د ایران د ایز شهر سره تاسو میسج کوم. پر افغان حکومت می دا غږ دی چې د افغانانو لپاره د کار زمینه برابره کړي. موږ دلته په ډله ډله افغانان د ورځې وینو چې ایران هیواد ته راځي. پښتنو ورڅخه خو چې سلام یې تاسو د افغانستان سره راځي، وایي په افغانستان کې داسې هیڅ کار نشته دی چې موږ خپل د عیال نفقه برابره کړو. نو په افغان حکومت می دا غږ دی چې د افغانانو لپاره د کار زمینه برابره کړي. موږ افغانان بهرنیو هیوادو ته ولاړ نه شي، موږ اکثره افغانان بهرنیو هیوادو ته لار باندې خپل ژوند له لاسه ورکړي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو، په کابل کې د سهار 6:30 بجې دي. وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس په موکړې لانډو خبرونو ته.
د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. دغه سازمان د جنوبي آسیا څانګې د دوشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي، اکثره هغه افغانان چې د طالبانو د حکومت له ویرې پاکستان ته تللي، هلته ځورول کېږي، نیول کېږي او افغانستان ته ستنول کېږي. د بخښنې نړیوال سازمان په دې برخه کې پر نړیوالو هم نیوکه کړې او ویلي دي د ستونزې ته یې پام نه دی کړی. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو وزارت په کابل کې د سیروم د تولید د یوې فابریکې د پرانیستو خبر ورکړی دی. دغه فابریکه د 25 میلیونه ډالرو په لګښت جوړه شوې چې په ورځني ډول د بیلابیلو طبي سیرومونو د 110,000 کڅوړو د تولید ظرفیت لري او څه باندې 1000 تنو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن ماسپښین یوه بجه په هند کې د نړیوال جام په درشل کې په خپل دویمه تمریناتي لوبه کې د سریلانکا له لوبډلې سره مخامخ شي. د افغانستان او جنوبي افریقا لومړی تمریناتي لوبه د باران له امله لغوه شوې وه. د عربستان د الاتحاد او د ایران د سپاهان لوبډلې ترمنځ دوشنبه ناوخته د فوټبال لوبه لغوه شوه، که څه هم رسما د دې کار علت نه دی په ډاګه شوی. خوراپور نه وایي چې الاتحاد ټیم دا لوبه د اصفهان په سټیډیوم کې د قاسم سلیمانی د نیمه مجسمه د موجودیت په خاطر لغوه کړې ده. او د سلواکیا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ ویل چې دوی د روسیې د سفارت یو استازی احضار کړی چې د سلواکیا په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې د روسیې د نه منلو وړ لاسوهنې په اړه اعتراض ورته وړاندې کړي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ملګرو ملتونو د بزګرو لپاره په کابل کې د کوکنارو د بدیلو مرستو د جذب یو کاري ټیم جوړ کړی دی.
The United Nations Office on Drugs and Crime
د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په سږ کال د اکتوبر په میاشت کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه بشپړ جزئیات وړاندې کړي.
دا چې آیا د بدیل کښت په برخه کې د مرستو بیا پیلولو لپاره یو شفاف سیستم شته او کنه، په دې اړه د ولسي جرګې له پخواني غړي خالد پښتون سره مرکه لرو.
کوم کومک و تصویر بدل معاشت له مصر دوی غواړي وکړي، څه فکر کوم چې هغه هم یو بل ستونزه خل کوي، چې هغه دا ده چې په موجوده سیستم کې په موجوده نظام کې چې د سرپرستۍ په حالت کې جریان لري، تر اوسه پورې د حکومتداري اصول په هغه کې نه دي مراد شوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په متحده ایالاتونو کې طبي څېړونکو د اوورډوز د مخنیوي لپاره واکسین جوړ کړی دی.
د دې واکسین هدف دا دی چې په وینه کې د هیروینو لوړ مقدار خونسا کړي. هغه کسان چې په مخدره موادو اخته دي کله کله تر اندازې زیات هیروین استعمالوي چې د هغوی وجود د مقابلې توان نه لري او د مرګ سبب کیږي.
د نور حبیب په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط لامل ډیر تیرونی انډیوالان را څخه بیل سول.
یعنی ډیر نږدې ملګري دي ورور غوندې دي ورورواري لسونم سره ورکړي خو هغه بېمانه ډیر یو څه جلا شول ډیر نه لرې شول.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
وا خلکو تاسو لا ورته ګورئ دا سړی څه کوي وژنې مو؟
اے استاد په خبره ولې نه پوهېږي؟ درته ومې وویل چې موټر ودروه.
زه چې وایم زړه مې ودرېد.
موټر څومره تېز چلی تاسو لا ورته ګورئ راځئ چې تر غاړې ونیسو را چپای کړو.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګرو ملتونو په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې او بزګرو لپاره د بدیل کښت په برخه کې د مرستو جلبولو یو کاري ټیم جوړ کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي چې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زرګونه کورنۍ بېوزله شوي او هغوی بهرنیو مرستو ته اړتیا لري. له نشه یي موادو سره د مبارزې تحلیلګران وایي چې له بزګرو سره مرستې او بدیل معیشت پروګرام لپاره یو شفاف سیستم ته اړتیا ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په پام کې ده چې ملګري ملتونه تر راتلونکې میاشتې پورې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاقو په اړه خپل کلنی راپور خپور کړي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونامه د دې راپور تر خپرېدو مخکې ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت ښه ډېر کم کړی دی. د ملګرو ملتونو استازی مرمن روزا اوتنبایوا د دې سازمان د امنیت شورا غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زرګونه کورنۍ بېوزله سوي دي. له همدې امله دوی هڅه کړې چې د بزګرو لپاره د مرستو زمینه برابره کړي.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره به سږ کال د اکتوبر په میاشت کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه بشپړ جزئیات وړاندې کړي. نړۍ کولی شي چې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو له پرېکړې څخه ګټه واخلي. دا هغه پرېکړه ده چې په افغانستان کې د زرګونو بزګرو د ژوند وضعیت زیانمن کړی دی. یونما په کابل کې د څو هېوادونو یوه کاري ډله جوړه کړې او غواړي له بزګرو او نورو هغو میلیونونو افغانانو سره ځانګړې مرستې وکړي چې په ګاونډیو هېوادونو کې د نشه یي موادو د غوښتنې له امله محتاج شوي دي.
برتانوي موسسې السیس سږ کال د جوزا په میاشت کې د یوې سروې پایلې اعلان کړې او ویې ویل یوازې په هلمند ولایت کې د کوکنارو کښت له زرګونو هکتارو څخه 1000 هکتارو ته راټیټ شوی دی. خو د دې موسسې یو بل راپور چې یوه میاشت مخکې خپور شو وښودله چې برعکس د افغانستان په نورو ولایتونو کې د کوکنارو کښت ډېر شوی دی. تېره میاشت د نشه یي موادو په اړه په دوحه کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ تر خبرو وروسته د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ د نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې د نشه یي موادو د ګواښونو لرې کولو لپاره له طالبانو سره خبرو ته کښېني. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت یوه تخنیکي ټیم تازه د افغانستان لپاره د امریکا شرزدافیر سره کتلي او له هغه څخه یې د بزګرو لپاره د بدیل کښت په برخه کې د بهرنیو مرستو غوښتنه کړې ده. د نشه یي موادو سره د مبارزې پخوانی معین ابراهیم اظهر د کوکنارو د بدیل کښت او نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د بهرنیو مرستو بیا پیلېدل یوه اړتیا بولي، خو پر دې خبره هم ټینګار کوي چې د بدیل معیشت پروګرام عملي کول یو قانوني حکومت ته اړتیا لري.
دا چې په افغانستان کې بېوزلي ډېره او د کوکنارو له کښت او نشه یي موادو جوړولو سره د 2 میلیونو خلکو ژوند تړلی دی، د بدیل معیشت پراخ پروګرام او قانون حاکمیت ته اړتیا ده. کله چې یو پیاوړی ملي حکومت راغی، باید دا حکومت حاضر وي چې د نړۍ غوښتنو ته ځواب ووایي.
د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو د فرمان 19 میاشتې کیږي او په دې فرمان کې د بزګرو لپاره د بدیل کښت په برخه کې پر مرستو ټینګار سوی دی. خو د طالبانو حکومت تر دې مهاله بزګرو ته د کوکنارو بدیل کښت نه دی ورکړی.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګرو ملتونو د بزګرو لپاره په کابل کې د کوکنارو د بدیلو مرستو د جذب یو کاري ټیم جوړ کړی دی.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر وي ساته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو او د ماخام ل شپغو څخه بیا د سهار ته شپغو بجو پوری په 1280 منځنۍ څپو باندې واوري. ملګری ملتونه وای که څه هم د کوکنارو د کخ منع کولو پریکړه به نړیوال بازارونو ته د نشئی موادو وړاندې کول کم کړي، خو په افغانستان کې یې بزګرو ته ډیر اقتصادي زیان رسولی دی. موږ په دې اړه د ولسي جرګې له پخواني غړي خالد پښتون سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د کوکنارو د کښت منع کولو بزګرو ته څومره اقتصادي زیان رسولی دی.
زما په شخصي عقیده د کوکنارو د کښت بندېدو په عرصه کې بزګران همیشه زیانمن کیږي، لیکن تر هغه وخته پورې چې بزګر یا کښتګر وکولی شي چې د دنیا د خواسه یا د مملکت د مشرتابه د خواسه دیو درست او اساسي بدیل معاشیت پروګرامونه ورته مهیا سي.
دې ته په کتو چې کاروانګر په ولایتونو کې شکایت کوي چې د دوی کرنیز محصولات په وخت بازار ته نه رسیږي او کوم رسیږي په هغه قیمت چې د دوی اقتصادي مشکلات رفع کوي نه خرڅیږي، نو په داسې حالت کې آیا د کوکنارو بدیل یا بدیل معیشت پروګرام کولی شي د بزګرو اقتصادي ستونزې ورحل کړي؟
زه کولای سم چې داسې ووایم چې بدیل معیشت صرف د زراعتي مسایلو یا د زراعتي تخمونو د بدیل کښت نه دی چې مثلا دغه پر ځای باندې د تریاکو پر ځای باندې بل داسې کښت وکړل سي چې په اندازه د تریاکو پیسې جوړ کړي. زما په شخصي عقیده په افغانستان کې د افغانستان د خلکو د اقتصاد سطح لوړول، مملکت د صنعتي کول، په مملکت کې د انرژي د سورس پیدا کولو په حالت کې د تجارانو څخه خواهش کول چې فابریکې او نور مسایل خلاص کړي، او دنیا او حکومت په هغه مسایلو کې د بدیل معاشات پیسې کومک وکړي چې نه یوازې د بزګرو سویا لوړ سي بلکې د عوامو خلکو سویا هم ورسره لوړ سي، ځکه تر هغو چې د افغانستان د ولس اقتصادي سطح لوړه نه سي تر هغو پورې بدیل معاشات تاشان په هغه اندازه چې موږ فکر کوو فایده نه کوي.
کنړیواله ټولنه د بدیل معیشت په برخه کې د خپل مرستو لړۍ بیا پیلوي، آیا د دې مرستو د ویش لپاره داسې کوم منظم او شفاف سیستم شته؟ ځکه وړاندې له دې داسې راپورونه هم خپره شوي چې طالبانو د مرستو رسولو په چارو کې مداخله کړې ده.
کوم کومک وته سیر بدیل معیشت له مصر دوی غواړي وکړي، زه فکر کوم چې هغه هم یو بل ستونزه خل کوي چې هغه دا ده چې د په موجوده سیستم کې په موجوده نظام کې چې د سرپرستۍ په حالت کې جریان لري، سرپرست حکومت دی، تر اوسه پورې د حکومتداري اصول په هغه کې نه دي مراد شوي، د ملت تخوا بین ملي او ملي مشروعیت یې نه دی حاصل کړی، د فساد کچه په دې خاطر پکې لوړیږي ورځ تر بلې چې په خپل حکومت د یو خاص ډلې خاص اداره کیږي، یعنی د حکومت په ترکیب کې د ملي د ملت ونډه نه څرګندیږي. پس اول باید دی ملی مشروعیت لاسته راولي، دوام باید به ملی مشروعیت لاسته راولي چې د جهان د شفافیت او د شفافیت هغه ارګانونه چې هغوی د دغو کومکو بهیر څارلی سي چې هغوی وکولی سي چې په صحیح ډول و خلکو ته رسیدګي وکړي. اوس خو چې هره خبره وسي هغه د خپل حکومت د خلکو تر مابین تاوبلا کیږي او هغوی اجازه نه لري چې د باندې راوباسي. پس په همدې اساس زه فکر کوم په موجوده حالت کې د فساد د موجودیت په خاطر د بدیل معاشیت د کومکو چې د بدني جمعیې د خواسه کیږي د هغو شفافیت په صحیح ډول باندې نه عملي کیږي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه اخر می ورسې ځوان به بیا ځان سمې وسره کې سم شیرو ته زسته کوم څه بدبخت شاید شي بیا ځان ځان سم خلاص تا ونه
ادوار د تاریخ کې راکزه چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمونګه پوچ کړو اپونه دمونګه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو رودي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور درو چې په متحده ایالاتونو کې طبي چیړونکو د اووردوز یا زیاتو نشئی موادو د استعمال د مخنیوي لپاره واکسین جوړ کړی دی. دا واکسین اوس په لومړیو پړاوونو کې دی او په پام کې ده چې پر انسانانو وازمویل سي. د دې واکسین جوړونکي تمه لري چې له لارې به یې په نړۍ کې د سلګونو زرو معتادینو د مړینې مخه ونیول سي. د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې د معتادینو د مړینې لوی عامل تر حد زیات نشئی مواد استعمالول یا اووردوز دی. که دا واکسین بریالی او خلکو ته ورسیږي د درملو اړتیا به هم ورسره کمه سي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا واکسین چې د امریکا متحده ایالاتونو د مونتانا پوهنتون په طبي لابراتوار کې جوړ شوی دا مهال د ازمایښت په پړاو کې دی. د دې واکسین جوړونکو پریکړه کړې چې د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې پر انسانانو وازمایي او بیا یې بازار ته وړاندې کړي. د مونتانا پوهنتون د طبي ډپارټمنټ مسؤول ډاکټر جی ایوانس وایي دا واکسین د هیروینو او فینتانیالو د اووردوز د مخنیوي لپاره جوړ شوی، خو لومړی به د هیروینو پر معتادینو وازمایل شي. انسان ته د دې واکسین لګول د دې سبب کیږي چې په وجود کې انټي باډي جوړ شي او د نشئی موادو اغیز کم کړي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي چې هر کال په نړۍ کې سلګونه زره معتادین د اووردوز یا د ډیرو نشئی موادو د استعمال له امله مري. دا واکسین به د اعتیاد د درد کمولو ترڅنګ د معتادینو ژوند هم وژغوري.
د دې واکسین هدف دا دی چې په وینه کې د هیروینو لوړ مقدار خونسا کړي. یعنی هغه کسان چې په مخدره موادو اخته دي کله کله تر اندازې زیات هیروین استعمالوي چې د هغوی وجود د مقابلې توان نه لري او د مرګ سبب کیږي. که چیرته دغه واکسین په انسانانو کې مؤثره ثابت شي چې تر اوسه په ابتدایي مراحلو کې دی، کولی شي د لوړ ډوز له کبله رامنځته کیدونکي تاثیرات او حتی د مرګونو مخنیوی وکړي.
د امریکا متحده ایالاتونو د روغتیایي بنسټونو د څېړنو له مخې یوازې په 2018 میلادي کال کې په دې هیواد کې تر 300 ډیر معتادین د اووردوز له امله مړه شوي دي. د یادونې وړ ده چې اووردوز د نشئی موادو د اندازې ډیروالي ته وایي. د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې معتادین په څو حالتونو کې د نشئی موادو اندازه ډیروي. لومړی دا چې د نشئی موادو کیفیت ټیټ وي او د معتاد خمار نشي ماتولی. دوهم دا چې د نشئی موادو ډبل بدل شي، مثلا یو معتاد د تریاکو پر ځای هیروین او د هیروینو پر ځای د ښیښې نشه پیل کړي. دریم علت دا دی چې یو څوک نوی معتاد شوی وي او د نشئی موادو د استعمال سمه اندازه نه پیژني. او څلورم دا چې یو معتاد یو ځل نشه پرېږدي او څه موده وروسته بیرته نشو ته مخه کړي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر فرید بزګر وایي که معتاد ته دا واکسین ورکړل شي د درملنې په پړاو کې به د درد آرامولو درملو ته هم اړتیا نه وي.
په احتیاط کې د مرګ میر ډېرې پیښې د اووردوز یا د مخدراتو د ډېر اخیستنې له کبله رامنځته کیږي. دا یې لومړی فیز دی او کیدای شي په 2040 کې په انسانانو کې دغه استعمال شي. دا د دې په څنګ کې چې ژوند ژغورونکی دی هغه درمل چې مخکې د اووردوز دپاره استعمالېدل لکه نالکسونو نل ترکسونو میتادون د هغوی استعمال به مره کم کړي، ځکه هغه مرزانه دواګانې نه دي، قیمتي دوایي ده.
که څه هم تر دې مهاله د اووردوز له امله په افغانستان کې د مړینې اندازه نه ده معلومه، خو په افغانستان کې د روغتیایي مرکزونو چارواکو ته څرګنده شوي چې د بېوزدۍ له امله معتادینو ته په منظم ډول مشخص یا د دوی د خوښې نشئی مواد نه رسیږي، ځکه نو دوی ګډوډ نشئی مواد استعمالوي چې دا وضعیت په معتادینو کې ورځ په ورځ د اووردوز کچه لوړوي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې په متحده ایالاتونو کې طبي چیړونکو د اووردوز د مخنیوي لپاره واکسین جوړ کړی دی.
راځه کوم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دا دی زام راغلم، اوس مو په ګډه میلا وکړو.
راځه راځه، په ښه وخت کې راغلی.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د پکتیا ولایت نور حبیب له 15 کالو راهیسی چرس کوي. د تر نشي مخکې د موټرو د رنګولو دکان درلود او هر ورځ به یې ښه ګټه کوله، خو اوس څوک قربان باور نه کوي او کاروبار یې له لاسه ورکړی دی. دی چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بستری دی وایي دا مې تر ټولو بده خاطره ده چې زه په روغتون کې بستری یم او د خپل نوي زیږیدلي زوی مخ مې نه دی لیدلی. دا چې نور حبیب د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د ده له خولې واورو.
خپل رنگمالی کسب هم لرم د موټرو او همداسې په مخ مې ورسره تعلیم هم مخته وړی. دولسم سینه فارغ یم، 15,000 شل زره 10,000 یعنی ښه اسوده پاتې کېدې راته، یعنی موږ پیدا کولې. والا خو خپل کاروبار مې او کسب مې او خپل دکان مې او د رنگمالی خو بیا هم چا خبره چې پیسې دومره به ویره سره کار به مې کوو، دومره پیسې پیدا کېدې چې ما به چرس استفادې دپاره تر ګوښه کولې او بلولې به مې. چې رښتیا درته ووایم بس ملګري انډیوالان دي، نو اول بس چرس وویل، نو تر اول تر اخره پورې مې چرس ویلي، پورته عمل نه لرم او نه مې کړم. همدا 4 کاله به کېږي، 15 کاله نشو استعمال مې چې وکړ. لومړی کې خو زما په بدن کې ډېره بد اغیزه وکړه، په دماغ باندې، بیا په ژوند کې، یعنی د کاروبار ما د 500 کار هم نشو کولی. که نشه به وای یو څه کار به موږ کوی شو، که چرس به نه راته میلاویدل بیا هم بیخي کار نشو کولی. زما دماغ باندې ډېره بد اغیزه کړې وه، یعنی اکثره وخت کې له اولاد سره، له کوژدنې سره، له مور او پلار سره مې ډېر بد چلند کوو. همدا یې لامل و چې ما به چرس کله بوو نو زه به ډېر خوشحاله وم چې نه بوره سره بیخي به خبرې هم خوند نه راکوو، ښې خبرې او بدې خبرې پته هم نه راته لګېده. هفتې کې یو دوه ورځې بعد من زما شخړه وه په کور کې، نور له خپلې مېرمنې سره هم بیا چا خبره چې ډېره بده شخړه جوړونه. خو وارونه مې والا اکثره وخت زیات پی کړي. یو زوی خو مې د اوس دلته چې راغلی یم، د اوس لسو شپو د نوم یې والا که ما خپله انتخاب و ورته د نوم د عرفان، او یو زوی مې د عبدالرحمن په نوم دی، د اوس شپږ ورځې مخکې پیدا شوی ده. یعنی ډېر نږدې ملګري دي، ورور غوندې دي، ورورواري لسونه هم سره ورکړي، خو هغه بې مانه ډېر یو څه جلا شول، ډېر رانه لرې شول. هغه پوهېدل چې دا عملي شو، دا چرس یې شروع کړل. هره شیبه انسان ته ترخوي، والله ډېره ترخوي، ځکه چې نشه به چې نه میلاویده، یعنې 2 ملټه به ماته منځکې به ځای نه راکوو. خو یوه جالبه خاطره ما سره شته دی چې یوه ورځ ما دیګ کوو په خپل دکان کې، نو چې کله ما دیګ کېښوده پس له هغې مې سګرټ ووایه. خو چې سګرټ مې ووایه له هغه ورځ زه ویده شوی وم، نو دیګ پسې همداسې ګاز چلان پاتې شوی و. هله یو وخت یو کس راغی، هغه باندې بوی لګېدلی و، سوی بوی پې لګېدلی و. راغی دکان کې، غږ را باندې وکړې، وارهکه څه کوې؟ نو زه ویده وم چې جګ شوم چې دیګ مې ولید، نو هغه سر شی سوټ پوټ پکې سوی و. که نشه ما نه وای کړی، اوس شاید امکان دې ولري، کېدای شي چې فانتون هم څنګ کې ورسره ویلی وای. شاید چې ما زیاته ترقی کړې وای، پیسې هم شاید ما سره اوس ښې پیسې را سره وای، موټر را سره وای، ښه سیسټم مې جوړ وای. خو بس د چرس لامل ده چې پاتې راغلی.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېز کوي؟
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته هم چې لاړ شي، هیلې بچي مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور چې زه ته پوډر وهي، یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس بېخي خبر نه یم، خامخام مرم.
چې موږ پلار نه واخېستې، یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه ما ټوله واخلم.
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونه وروستۍ برخې ته راورسېده، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې زمان استاد ناڅاپه د خپل ترانسپورتي شرکت لخوا ورغوښتل کیږي. تر لږو خبرو وروسته د موټر کیلي او اسناد ځینې اخیستل کیږي او له کاره ګوښه کیږي. دا چې زمان استاد ولې له کاره ګوښه کړل شو او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
دا موټر باندې باندې څه دي، څه پسې دي؟ دا موټر ولې دونه تیز چلوي
استاد؟ څه پېښه ده؟ له قرار ده
استاد، څه کوي؟ وژنې مو
چیرې؟ مو چیرې بیا مړه شوې چې ډارېږې؟
واورو نو، دا موټر وان ته وایي چې موټر قرار وچلوي، دا دې ونه کې څه پسې دي؟
وا استاد، تا ته وایم لیونه، که څه بلای بدبخته، دا موټر ولې دومره تیز چلوي؟
مداری ویس بلامونوی
وا خلقو تاسلا ورته ګوري دا سړی څه کوي وښنه مو
اے استاد په خبره ولی نه پويږي
دا ته مو ول چې موټر ودروا
زه چوم زده مې ودرې دي
موټر څومره تیز چلی تاسلا ورته ګوري راځي چې تر غاړې ونی سره چپای کو
خوای دای به مون وښنه او مون به پرانو سترګو ورته ګورو
دا دې موټر مې ودراو نور څه وایست دلته پر دې موټر ډوډۍ خو او بیا له خیره سره حرکت کوو
استاد خیر دی موټر کرار چلوه
سما دا دی بیا تیز نه چلو
ورونو غوګونی سي
خدای فضل وکړي
څه خبره ده
که زما منی نو په دې موټر کې بنوزو
ولی
زکه چې دا موټروان چرسی ده
څه شي چرسی ده خدای
دا ترخه مونږ سره څنګه د جګې تور موټر چلی
خدای چرسی ده
ولر اختیام د حرکت دي چرسی دي موټر یې څومره تیز چلاوه زمو خبره هیڅ نه اوریده
حرکت یې څه کوي ما په خپلو سترګو ولیده چې چرسی سکول
څه وایې رښتیا چرسی دی
اجانه قسم په خدای که دروغ درته وایم ما په خپلو سترګو ولید
ښه ته کیسه کوه چیرې سکول
زه په پوښتنه چې دا موټروان نشي دی کله چې ډوډۍ تخته شلو زه د شال خو ور پسې شوم
شه
دلته هوټلې د موټروانانو د پاره جلا کوټه لري دوی ته چرس او ډوډۍ مفت ورکوي
ښه کیسه کوه
ګورم چې زمونږ موټروان هم د نورو موټروانانو سره چرس وهي
هله زویا دا نور خلک هم خبر کړ ورته وایه چې موږ په دې موټر کې نه ځو
ای ورونو دا موټروان چرسی دی ما په خپلو سترګو ولې چې چرس یې سکول که زما منی په دې موټر کې به نه ځو
خاورونو اوس څه کوو لاره هم ډېره پاتې ده کرایه مو هم شرکت والا ته ورکړې ده
زما خدا سی خوخه ده چې دغه موټر شرکت ته بزنګ وو
تا ما عجیبه خبرې کوي شرکت والا کستر کې درلودای چارشان موټر وانان به نه مقرره ولای
شوای شرکت والا په دې نه دی خبر چې اره ور د نشې موټر وانانو د لاسه سونه موټران چې په چیزه او څومره خلک وشړ کیږي
نو چاره څه ده
خبریالانو ته بو وایو زما سره د خبریال د موبایل شمیره شته زنګ ورته وو او ټول کیسه ورته وکړو
زنګ ورته وو
څنګه پر ده زنګ ورته وو
خبره ده زنګ ورته وو
سمه ده ام ده اوس زنګ ورته وو هم
راځه
رئیس صاحب اجازه ده؟
رضا استاد
سلام علیکم
و علیکم سلام رضا استاد په دغه مخامخ چوکۍ کې نه
رئیس صاحب زمو د څه لپاره راغوښته وم
ما پوښتنه کوله چې پرون دی ولې سواری پنی ملار کې پریخي وو
ما نه دی پریخي خپل پنی ملار کې کوم شول
نو خلک لیوانیان نه دي چې کرایه درکوي او بیا پنی ملار کې موټر نه کته کیږي خامخا به څه خبره وي
بس رئیس صاحب سواریان خو په وړه خبره خپه کیږي ویلی سیګریټ ولې څکوي بس په همدې وړه خبره خپه شول
ساده سیګریټ که د 400 سیګریټ یې یادو
بس درس یو شی وبولنو
ګوره زمان استاد ما ته مخکې هم ویلی وو چې موږ چرسی موټر وانان نه نیس خو تا وویل اوس مې چرس پریخي دي موږ ته دې ډېر تاوان را ورسو
تاسو ته مې څه تاوان در ورساو
پرون یوې رادیو راپور خپور کړ چې موټر وانان نشي کوي خلکو د خپل سترګو لیدلای حال ورته ویلای وو ټول ستاد موټر سواریانو
خیر دی تر دې وروسته بشارس نه سکو
نه نور نه کیږي ډیر انتظار مې درته وکړ تا ته د خلکو ژوند او زموږ کاروبار ټوکې ښکاري موږ ته که خپلې ګټې مهمې دي د خلکو ژوند هم راته مهم دی ورځه وروره په مخه دي
دا ساده رادیو درن اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پاته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای په امان.